په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اورئ چې افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي غوښتي چې د افغانستان سرحدي ولایتونو د پاکستان د پوځ د بریدونو پر وړاندې باید دا سازمان جدي اقدام وکړي. دغه راز د کونړ له سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله نورو سیمو ته کډه شوي کورنۍ هم وایي چې له سخت حالت سره مخامخ دي. مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي په هدف جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د دغې ادارې او طالبانو ترمنځ د ځانګړو تماسونو په اړه خبره سوی دی، او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د بریکس په نوم سرمشریزي کې د ګډون په هدف چین ته ولاړ. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جدي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي په هدف جدي اقدام وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی دا غوښتنه تیر ماښام په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي سره د لیدو پر مهال وکړه.
نماینده خاص ملل متحد
دوی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي وغوښتل سول چې هغوی د دې ستونزې په هواري کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د دې ستونزو وجه په ټولیز او خصوصي ډول د دغې کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري راکټي بریدونه دي. شغله آزاد وایي په دې لیدنه کې د ډیورنډ کرښې دواړو لورو ته پر موجودو ستونزو خبرې وسوې. د غوښتنه داسې معلومات راسته وي چې د پاکستان پوځیان له څو کلونو را په دې خوا د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د دغې ادارې او طالبانو ترمنځ د ځانګړو تماسونو په اړه خبره سوې ده. د دغې شورا ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هر ډول خبرې د افغانستان د سولې عالي شورا لخوا پر مخ وړل کیږي. د ملي امنیت شورا د اسوسییټډ پریس هغه راپور چې په ځانګړي ډول د دغې ادارې او طالبانو ډلو ترمنځ د خبرو په اړه خبر کړی به اساس بولي او ردوي. قدر شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي امنیت شورا په دې برخه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا ملاتړ کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی تیر ورځ د یو شمیر افغان امنیتي چارواکو په حواله چې نمونه یې نو خبره سوی ویلي، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر تقریبا هر ورځ او د ملي امنیت شورا سلاکار هر دوهمه میاشت له طالبانو سره د افغانستان د اساسي قانون او انتخاباتو په باب خبرې کوي. اسوسییټډ پریس یتوی د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو او کتنو اسناد لیدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لوګر ولایت کې د پولیسو د ځنګړو قطعاتو د عملیات په نتیجه کې د طالبانو د 50 کسیزې ډلې مشر او د حقانی شبکې یو لوړ پوړی غړی وژل شوی دی. له دغه وزارت څخه په اعلامیه کې راغلي چې د عملیات تیره شپه د خروار ولسوالۍ اړوند بازار کې شوی دی، چې په ترڅ کې مولوی عبدالرحمن چې په ملاقات مشهور او د حقانی شبکې لوړ پوړی غړی و له خپل نورو بلګرو سره وژل شوی دی. بلخوا د طالبان وین زبی الله مجاهد یو اعلامیه په خبرولو سره ادعا کړی چې د مرکز پل علم په دشتباری سیمه کې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکوپتر راغورځولې ده او یو شمیر بهرني ځواکونه پکې وژل شوی دي، خو د لوګر د والی ویان دا ادعا رد کړې ده. د وتر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایزه او نړیوال خبرونه لرو. زبو شغله ازادي راډیو اوري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د بریکس په نوم سرمشریزي کې د ګډون په هدف چین ته ولاړ. له شغلي رحمان سره په دې سفر کې د هغه و د کابینې غړي ملګری دي. دا سفر به د سپتمبر تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د سپتمبر له 3 تر 15 نیټې پورې په شيامین ښار کې د بریکس غونډې کوربه دی. چینایي رسنیو راپور ورکړي چې ولسمشر شي د تاجکستان ولسمشر ته بلنه ورکړي چې په دې غونډو کې ګډون وکړي. په دې سرمشریزي کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا ګډون لري. د امریکا متحده ایالاتو د سنا مجلس قضایی کمیټې اعلان کړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ مشر زوی موافقه کړې څو په خصوصي ډول د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په برخه کې د تورونو په اړه معلومات ورکړي. تر دې وړاندې د ولسمشر ټرمپ کشر زوی هم موافقه کړې و چې د دغې کمیټې په غوښتنه ځینې اسناد برابر کړي. د سنا مجلس د قضایی کمیټې په تحقیقاتو کې په 2018 کال کې د ولسمشر ټرمپ د کشر زوی او څو تنو روسي چارواکو ترمنځ پر لیدلو تمرکز شوی دی. ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې له روسیې سره هر ډول همکاري ردوي. مسکو هم ویلي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې. یو امریکایي سناتور چې د سربیا پلازمېنې بلګراد ته تللی له دغه هېواده غوښتي چې د روسیې د طبیعي پیښو د مرکز کارکوونکو ته ډیپلوماتیک حیثیت ورنه کړي. ځینې لویدیځ چارواکي شک لري چې د روسیې د طبیعي پیښو مرکز د جاسوسۍ او منفي تبلیغاتو چارې پر مخ وړي. او د ټولې نړۍ څخه شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان نن په سعودي عربستان کې د حج مراسمو لپاره راټول شوي دي. تمه ده شاوخوا 90,000 ایرانیان هم سرکال د حج په مراسمو کې ګډون ولري. سرکال د حج مراسم داسې مهال کېږي چې د عربي هیوادونو او قطر ترمنځ ډیپلوماتیکي شخړې شته. که څه هم سعودي عربستان له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې دي، خو له قطر سره خپله پوله یې د حج زیارت کوونکو د ورتلو لپاره پرانیستې ده. د خبرونو پای.
لفری بازاهر نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کوړې دا ځین نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولانی په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي په کلکه غوښتي چې د افغانستان پر سرحدي ولایتونو د پاکستان د پوځ د بریدونو په وړاندې د سازمان جدي اقدام وکړي.
د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو چین جوړیږي او سیمه جوړیږي.
د کونړ سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو له امله نور سیمو ته کډه شوې کورنۍ بیا د سخت ژوند کیسې کوي.
موږ د دې ناوې نه د ورځ نه راغلي پاکستان د ډډې نو هیڅ څومره چارانه کې پیغله لور بلکې د څوار لسکالي و مش
په جلال آباد کې د ولسی جرګې د غړي ظاهر قدیر پر کو په نننی ځان مرګ بریدا وډزو کې دوه حمله کوونکي وجل شوي.
یو بریدګر د پور په عمومي سړک باندې هلته د پساتون کو ډز کړي دوه ساتون کې شهیدان کړي.
د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د کندوز امنیتي چارواکي د اختر شپو ورځو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبره کوي. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې ایران د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي د ملګرو ملتونو څارونکي د ایران له پوځي تاسیساتو او اډو کتنه وکړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی په جدي توګه ملګرو ملتونو غوښتي چې پر افغان د افغانستان پر خاوره د پاکستان د توغندیو د بریدونو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی دغه غوښتنه تیره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي سره په کتنه کې مطرح کړه. دا چې آیا ملګری ملتونه به د افغانستان د ولسمشر دغه غوښتنه پر ځای کړي په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو نظرونه هم اخیستي. په تیره بیا وروستیو د افغانستان او د پاکستان وروستیو اړیکو ته په پام سره محمد حدیث پردیسی نور جزئیات وړاندې کوي.
پر افغان خاوره د پاکستان لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کومه تازه خبره نه ده، خو خایي د لومړی ځل وی چې ولسمشر غنی له ملګرو ملتونو د مسلې ته د جدي پام غوښتنه کوي. د ولسمشر د وایان مرسیال نجیب الله آزاد وایي ولسمشر غنی تیر ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي تدماچ یماماتو سره په کتنه کې د غوښتنه مطرح کړه. خاغلی آزاد د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ګډ مونه په دې برخه کې کار پیل کړی.
جمهور رئیس پټیندار وویل چې ملګری ملګرمتونه جدي غوښتنه وکړه او د دې توجه یې غوښتنه چې په دې اړه د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو ګډ ټیم جوړیږي او ټیمونه جوړیږي او دوی به ډېر عاجل نه یوازې چې دا ستونزې وڅېړي بلکې د
له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې پر افغان خاورې د ډیورنډ د کرښې له خوا ګڼ راکټي بریدونه شوي چې لسګونه ولسي افغانانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د افغان حکومت د بېلابېلو چارواکو له ادعاو سره سره پاکستان بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو ډلو موجودیت دغه سیمې نام نه کړي او د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته د برید خبره نه مني. څه موده وړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل هم په افغان خاورې د پاکستان راکټي بریدونو پاړه د افغانستان اندېښنه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې مطرح کړه. دا چې ملګری ملتونه پر افغان خاورې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کولای شي، همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه فاروق اعظم څخه وکړه. د ښاغلي اعظم په خبره د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې نامنۍ او د وسلوالو ډلو موجودیت د ډیورنډ کرخې په هغه غاړه کې پاکستاني ځواکونو ته دا بهانه په لاس ورکړي چې بریدونه دوی نه بلکې د وسلوالو لروري کیږي. نوموړی وایي که څه هم ډیره تمه نه کیږي چې ملګري ملتونه دې د ډیورنډ د کرخې له هغې غاړې د پاکستاني ځواکونو د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره ګټور اقدامات وکړی شي، خو د سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي عملي کول به د دغې ستونزې په حل کې هم مرسته وکړي.
و موردل چې افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي په کلکه غوښتي چې د افغانستان پر سرحدي ولایتونو د پاکستان د پوځ د بریدونو په وړاندې د سازمان جدي اقدام وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی، البته یو افغان ولسمشر، د ملګرو ملتونو له سازمان نه دا ډول غوښتنه په خپله مطرح کوي. له دې مخکې ډېر ځلي داسې شکایتونه د افغان چارواکو لخوا راپورته شوي وو چې پاکستان د افغانستان پر سرحدي ولایتونو په تېره بیا ننګرهار، کونړ او نورستان باندې خپل بریدونو ته دوام ورکوي. یو هم کونړ ولایت دی، په کونړ کې هم سرحدي سیمو باندې په ورستیو کې دغه بریدونه زیات شوي او له دې سیمې ډیر خلک دې ته اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه شي. ډیر دغه کډه شوي په اسداباد کې پراته دي او نورو سیمو کې هم اړولې دي. د ازادي راډیو خبریال په کونړ کې د دغو بې ځایه شوو خلکو احوال اخیستی او دا راپور به په ګډه واورو.
د کونړ په سرکانو او نورو سیمو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو لامل په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوې دي، چې یو شمېر په پردیو کنډوالو او نورې بیا په سپیرو او سوځونکو دښتو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. دا هم د سرکانو ولسوالۍ د ناواپاس دوه لارې ده چې ورسره نږدې په دغو بې دروازو او ورانو کنډرو کې بې کوره او مجبوري کورنۍ اوسېږي. د دغو کډوالو له جملې څخه یوې میرمنې ازادۍ راډیو ته خپل مجبوریتونه او ستونزې داسې قطار کړي.
موږ د دې ناوې نه د ورځو نه راغلي پاکستان د ډوډۍ هېڅ څومره چاره نه کړه. پېغله لور بلکې د څوارلس کال یوه مړه شوه، هېڅ څومره چاره نه کړه. دا غوا مې د ورور نه ساتنه نه شته، نم روزګار شته، نم قصب شته، هېڅ هم نشته. له پردي کور کې دا خاټې او ګټې مې خپله وکړې په ډاګه نه دلته مې هېڅ هم نشته. دی دا سوالي رال څوک چې راکړم د جمعه خانه جي پورې م سات تېر دی، هېڅ هم نشته. دی راکړه ولته ښې شپې و خو نه دغه پاکستان د ډوډۍ دغه کاپیران نه رال او هېڅ ډوډۍ مړې نه شوې. دغه
دغه کډوال وای په خپل سیمو کې خ کورونه جیدادونه او خ ژوند درلود. هر کال به د لوی اختر قربانی کوله خو اوس هیڅ نه لري.
حجی جمعه خان مینوم دی، دلته مهاجر مدی د سرکه کې د ناوی خلک هم راغلي. دا دې کې د سرکه کې د نولید هم راغلي دي. ټول دې زګندې کې د غریب خلک ناس دي، بې روزګاره او وینده کنډوالۍ ته ولیدلې چې د ملک د سینې او غربت سره ټول مخامخ دي. تر دا دې دې زمنګ د وزیګانو د غریبو خلکو وس نه کیږي که څه کومک کیږي هم زمنګ سره دې دغه کې دا وکي. د اختر دغه نه مخکې زمنګ سره کومک لګ لګ د دې کسانو سره شوی خو نور همکاري غواړو. نموز دوری شته نسته شته دی او وطن د غربت سره مخامخ دی. څوک د طالبانو د خوانه راغلي تزور ظلم پکې کې د باران او تر پاکستان د توپونو نه راکړې شوې دي. زګندو کې ډیره دي خوران.
دوی وای یو څوک چې ماشومان او ځان ته درې وخته ډوډۍ نشي پیدا کولې د هغوی به څه اختر وي.
پاکستان توپونو نه راغلي، توپونو براتل او زینه بشتل او دغه نه راغلي او د پرزو کوټو کې پراتی او وسرور نه هیڅ نه لرو. د سې دي چې هغه د ورم کني شو چول مالته خو زه خو واخو خپل وطن خو زه او یره دلته چې ته وسرسیږي دلته اوس
اختر کې وسه کوي
نقلا بنا سیو خطب یو یا
د پاکستانی وزواکونو د توپچی بریدونو لامل د سرکانو ترڅنګ د خاص کونړ ولسوالۍ کې هم لسګونو کورنۍ خپل کورونه او جیدادونه پریخي. اوس دغه کډوال د یادی ولسوالۍ په سوزون کې دخته کې چې اوبه او د ژوند هیڅ ډول اسانتیا ویني لري د مرستندوی ټولونو او حکومت مرستو ته او په دې هیله شپې ورځې تیروي چې په کلیو او کورونو به یې د پاکستانی پوځ بریدونه بند شي او بیرته به هلته لاړ شي. حکومتي چارواکو ویلي چې دغو کورنیو سره یې مرستې کړې او د نورو مرستو دپاره یې مرکزي حکومت او مرستندویانو ته د کډوالو ستونزې رسولې دي.
آزادی پچپو کی پروگرام تاوده بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
سبا د دې پروګرام وار دی او پکې په افغانستان کې عمومي امنیتي وضعیت او د غراز د سولې ټکنۍ هڅې څیړل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او که په دې اړه پوښتنه لرئ له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم د ناامنیو په پیښو کې درېږو. نن په جلال آباد ښار کې د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر پر کور ځانمرګی برید وشو چې دوه برید کوونکي پکې ووژل شول. د ننګرهار د چارواکو په وینا په دغه برید کې پخپله ښاغلي قدیر ته چې د حملې په وخت د کور دننه و زیان نه دی رسېدلی، خو د هغه دوه ساتونکي وژل شوي دي. نور حال یې له جلال آباده د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د چهارشنبې په سهار شاوخوا لس بجې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې سیمه کې دوه ځان وژونکو بریدګرو غوښتل چې د ولسي جرګې وکیل ظاهر قدیر پر کور ورننوځي، یوه ځان ته چاودنه ورکړي او دویم د ساتونکو لخوا وژل شوی. د ولایت وینا ته الله خوګیانی وایي په دې پیښه کې د ظاهر قدیر دوه ساتونکي هم وژل شوي.
یو بریدګر د کور په عمومي سړک باندې هلته د په ساتونکو ډزې کړي، دوه ساتونکي شهیدان کړي او مغلته ځان له چاودنه ورکړي چې دوه ساتونکي هم شهیدان شوي دي او بریدګر هملته وژل شوی دی. بل بریدګر چې غوښتل پورته ننوځي پورته تیر ما ساتونکو له لورې په ډزو سره وژل شوی دی. د پورې تړل شوي چاودونکو توکي هم وو چې هغه د پولیسو له لورې فونسا کړل. په دې پیښه کې دوه ځانمرګي بریدګر وژل شوي، دوه ساتونکي وژل شوي او یو ساتونکی ټپي شوی دی.
نوموړی وایي که څه هم په دې سیمه کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي دفترونه شته، خو نور چاته پکې زیان نه دی اوخته. د ظاهر قدیر د ساتونکو مشر قومندان نسیم وایي په دې پیښه کې لومړی بریدګر ځان ته چاودنه ورکړي او دوهم بریدګر غوښتل چې کور ته دننه شي، د ساتونکو لخوا وشتل شوی دی. وایي په دې وخت کې ظاهر قدیر په کور کې وو او د دوی څلور تنو سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اوخته. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ویلو ده چې څو ورځې وړاندې ظاهر قدیر په یوې رابلل شوې غونډه کې د داعش وسلوالو پر ضد یې توندې خبرې کړې وې او ویلي وو چې طالبانو سره دې سوله وشي خو داعش وسلوالو سره دې جګړه وشي.
په جلال آباد کې د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر پر کور د ننني ځانمرګي برید په باب مو واورېدل چې دو برید کوونکو غوښتل چې د هغه کور ته ننوځي، دواړه وژل شوي. دغه راز په خپله د ښاغلي قدیر دوه ساتونکي هم په ننني حمله کې وژل شوي او دو نور ټپیان شوي دي. د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د افغانستان د اکثرو ناامنو ولایتونو اوسېدونکي د دې ترڅنګ چې له امنیتي چارواکو د کلکو امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي، د دولت له وسلوالو مخالفانو هم غواړي چې په دغسې سپېڅلو مذهبي جشنونو کې حملې بندې کړي. د اختر په مناسبت اختر هم روان دی. په دې اړه د کابل، کونړ، کندوز په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. که څه هم امنیتي چارواکي خلکو ته د اختر شپو ورځو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي، خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې وسلوال مخالفانو پر جماعتونو هم بریدونو ته مخه کړې ده. ورستۍ بېلګې د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د شیعهګانو پر یوه جومات برید و چې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې داعش یې مسؤلیت په غاړه واخیست. دغې ډلې له دې مخکې په هرات کې هم د شیعهګانو پر یوه جومات د خونړي برید چې شاوخوا دېرش تنه پکې ووژل شول مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د کندوز سیمه ییزو چارواکو هم د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې په ښار او دغه راز ولسوالیو کې کلک امنیت نیولی دی او خلک کولی شي چې د لوی اختر شپې ورځې په ډاډمنه فضا کې ولمانځي. له کندوزه به د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین راپورټ واورو.
په کندوز کې د لوی اختر د رارسېدو په خاطر شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په کندوز کې د پولیسو د 1315 زون عمومي قماندان جنرال خلیل الله زیایی د شمال ختیځ ولایتونو خلکو ته او په خاصه توګه د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د لوی اختر د رارسېدو په خاطر شدید امنیتي تدابیر نیولی دي څو د کندوز خلک په یو آرامه فضا کې لوی اختر ونمانځي.
پیغامی که برای مردم کندوز و در مجموع زون شمال
زه د کندوز همدارنګه د شمال ختیز ولایتونو خلکو ته ډاډ ورکوم چې امنیتي ځواکونه د لوی اختر د رارسېدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولی دي څو زموږ خلک په یو آرامه فضا کې د لوی اختر شپې او ورځې ونمانځي. ښاغلی زیایی د کندوز اوسیدونکو څخه غواړي چې د ښه او ټینګ امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ټول پلانونه شنډ شي. په ورته وخت کې د کندوز خلک هم ډیر خوشحاله دي چې د افغان ګټو ځواکونه د لوی اختر د رارسېدو په هدف د امنیت په برخه کې خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کړي دي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ ډیر خوشحاله سو امنیتي ځواکونه د کندوز په ټولو سیمو کې ډیر ښه امنیت نیولی دی او موږ کولای سو ډیر ښه اختر ولمانځو.
بلخوا په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه هم د کندوز اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د لوی اختر د رارسېدو په هدف کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغان ځواکونو یو تن سرتیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کندوز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې د دې ولایت خلکو ته د لوی اختر د رارسېدو په خاطر د شدید امنیتي تدابیرو د نیول کېدو خبر ورکوي چې په تېرو دوه لوی اخترونو کې وسلوالو مخالفانو پر کندوز ښار خپل بریدونه پیل کړي وو چې له کبله یې کندوزیان ونه شو کړی څو د لوی اختر شپې او ورځې په خوشحالۍ سره ونمانځي. خو لا هم د تیرو دوه لوی اخترونو منفي تاثیرات د کندوزیانو په ذهنونو کې ژوندي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د کندوز ولایت د اوسیدونکو اندېښنې مو واورېدې چې د لوی اختر له رارسېدو سره یې د امنیت په برخه کې انکړې دي. ویل کېږي چې سږ کال به شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج مراسم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په وینا په سعودي عربستان کې د حج په سږنیو مراسمو کې به 10,000 افغانان ګډون وکړي. د دې وزارت چارواکو دغه راز ویلي چې د حج په سږنیو مراسمو کې وبښي د افغان ښځو ونډه هم زیاته شوې او په سلو کې نږدې 45 ته رسېدلې چې دا د تېرو کلونو په پرتله د پام وړ ډېروالی ښیي. دغه راز د نجونو د روغتیا نړیواله ورځ هم نن په کابل کې ولمانځل شوله. د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی له حکومت او میندو پلرونو وغوښتل چې د ځوانو نجونو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان لومړی میرمن وایي چې د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونه باید ځوانو نجونو ته د هغوی د روغتیا او بلوغ په اړه سم معلومات ورکړي. میرمن رولا غنی چې د چهارشنبې په ورځ یې د نجونو د روغتیا ساتنې د ورځې په نمانځغونډه کې خبرې کولې وویل مهمه ده چې نجونې د خپل روغتیا په اړه سم او دقیق معلومات ولري.
دختران ژوند ما در آینده مداران با عزت کشوران.
زموږ ځوان نجونې په راتلونکي کې د هیواد با عزت او وقداران دي، نو لازمه ده چې د خپل روغتیا په اړه ځانګړي معلومات ولري، سو وتواني کې چې د کورنۍ د غړو او خپل نظافت مراعات کړي.
رعایت نمایان.
د پوهنې وزارت وایي چې د دوی او د یونیسف د سروې له مخې 50% نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه سم پوهاوی نه لري. د پوهنې وزارت د روغتیا د ساتنې برخې مسؤل تورپیکی مومن د روغتیا په نمانځغونډه کې وویل د دوی د سروې له مخې د ناروغۍ په دوران کې 30% نجونې ښوونځي ته نه ځي.
تقریبا 50% از وختران
نږدې 50% نجونې په دې اړه هیڅ پوهاوی نه لري، کلری هم کم او لوچا سره یې نه دي شریک کړي. 30% نجونې په میاشتنۍ ناروغۍ کې ښوونځي ته هم نه ځي او غیر حاضرۍ زیاتېږي.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وایي چې دا مهال په شاوخوا 200 ښوونځیو کې نجونو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې سوي او په دې برخه کې اوس هم کار روان دی. ښاغلی بلخي زیاتوي چې د 1495 لمریز کال د احصایې له مخې له 3.5 میلیونه زیات نجونې ښوونځي ته ځي چې د ټولو زده کوونکو 90% جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې 90% ځوان نجونې د وینې له کمښته کړیږي. ښاغلی نعیم وویل هڅه کوي چې ځوانو نجونو ته د دوی د روغتیا په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي.
ایران د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي دي د ملګرو ملتونو څارونکي د ایران له پوځي تاسیساتو او اډو کتنه وکړي. نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو له لوري د دې هیواد له پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظریه رد کړې ده. روحانی ویلي چې دا نظر د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې په چوکاټ کې نه راځي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو له لوري د دې هیواد له پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظر پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې رد کړ. د ایران ولسمشر پرون په ټلویزیوني وینا کې څرګنده کړه چې فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیواله اداره له داسې تفتیشي کتنې سره هم موافقه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی تیره اونۍ د اټومي انرژۍ له نړیوال آژانس څخه غوښتنه وکړه چې د ایران له پوځي ساحو کتنه وکړي څو معلومه سي چې تهران تر کومه حده له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقې ته پابند دی. د ایران ولسمشر پرون په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل چې فکر نه کوي چې د اټومي انرژۍ نړیوال آژانس په د امریکا دا غوښتنه ومني. هغه څرګنده کړه چې حتی که دا اداره دا نظر ومني دوی به یې ونه مني. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوال آژانس په وار وار ویلي چې ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې ټول شرطونه پر ځای کړي دي. خو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران سره اټومي موافقه د نړیوالو یوه خرابه معامله بللې او ویلي دي چې باید له سره غور ورباندې وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې له نړیوالې ادارې سره د ایران روابط د اصولو پر بنا دي او قوانین یې ټاکي نه د امریکا متحده ایالات. حسن روحانی وویل چې امریکا هڅه وکړي چې د تهران سره د نړیوالو له اټومي موافقې ځان وباسي، متحدان به یې ملاتړ ونه کړي. هغه وویل چې 28 اروپایي هیوادونو چې د امریکا متحدان دي په څرګند ډول ویلي چې د ایران سره اټومي موافقې ته متحد دي. د فرانسې ولسمشر د حسن روحانی تر دې خبرو مخکې وویل چې له تهران سره اټومي موافقه بدیل نه لري. په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ تر اټومي موافقې وروسته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې نړیوالې ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د تهران فعالیتونه به څاري څو ډاډ ترلاسه شي چې ایران له نړیوالو سره د موافقې جزئیات عملي کوي. د دې کار هدف دا و چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو منع شي، خو ایران وایي چې دوی د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه کوي.
او اوس به هم اسمت سروان ته غوږ شو چې د موبایل ټلیفونونو په برخه کې له نویو پرمختګونو مو خبروي.
د قیمتي موټرو یوه مشهوره کمپنۍ اندروید ځیرک ټلیفون جوړوي. لامبورګینی شرکت چې قیمتي موټرونه جوړوي وایي چې دا قیمتي سیټ به $2,450 بیه ولري. دا موبایل ټلیفون الفا 1 نومیږي. پوښې په ایتالیا کې له څرمن څخه په لاس کندل شوی او سکرین یا شیشه 15.5 انچه ده. شاتنی کمره 40 میگا پیکسل او مخکنی 8 میگا پیکسل ده. لامبورګینی وایي چې دغه ټلیفون رزولوشن 2560 دی او 1440 پیکسل دی. پروسیسر یې 840 رم 4 گیگا بایټ او داخلي حافظه یا میموری 4.8 گیگا بایټ او 1.8 گیگا بایټ حافظه ورزیاتې شي. د الفا 1 بیټری 3250 میلی امپایر ده او دو سیم کارتونه پکې اچول کېدای شي.
ستاسو ل پیغامونو
زه خلیفه کندهار ته دا پیغام درته پیغام کوم. پاکستان چې دغه کوم انکار کړی دی چې دلته تروریستان نشته، دا معلومه خبره ده چې دوی تروریستان روزي او منی هم نه او دې کار ته نور هم دوام ورکوي. نو دا غواړه ډوکي دوی د خپل خولې ته نه شوا کوي بغیر ما شوا چې سکور سره نه کوي چې دا غواړه ډوکي دوی د خولې ته شوا نه شي. او کومه تابه نور چې کومې دغه دولت باندې اختار ورکړی دی دا باید ژر تر ژره ونیول شي. دا خارجانو مین کړی دی نو دا باید ژر ژر محکمې ته راکش شو شي.
ما پیغام دا دی دا کومې خبرې چې ترام کړي دي چې دا سره دې چې جوړ کړو دا پاکستان په دې ته خبرو لاري ته نه راځي. ورور سم دم کار دی پر پاکستان چې ګر تروریستان موږ راځي خالي ګرام معلوم دي چې په هغه کوټه کې شو ور اسلام آباد په دغه ګوچ دی. نو په دې خبرو باندې پاکستان لاري ته نه راځي. طالبان خو سم د پاکستان خلک یاره خو نه پر د ملک زړه خو نه پر د ملک باندې وښ لري چې په دې ملک سال دی هروزه ملي دي جنگونه دي بمبارونه دي ورور کیږي موږ سره په دې څنګه راغلی په لاس د خدای د جنگونو کې طالبان دي چې حکومت یې باندې کې یو څو سره وکړي چې پاکستان د فارق کار مکوي نه د خپل د فارق کار کوي. السلام
علیکم رحمت الله پر دې دین دې تر دې تر زنا نو افغان مهاجرین په پاکستان دي پراته یو اشرف غنی احمدی ناحیه کېږي چې د مهاجرینو هم خوري او $1,500 دوه ته وتړل شي او د لارې کرام حاجي نه لري ډېر زبل دي او بدومه دوسیا چې د بلخ والي مومند صاحب سره زیاته کړی بعد مکمل شي د بلخ والي که چېرته مکمل کېږي نه نو مهاجرین به یو هم افغانستان ته در نه شه په مخه دي ښه
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو ایښیو یا پریښیو تاسو همیشه موږ ته پیغامونه پرېږدئ کور مو ودان موږ هم هرو مرو درته خبروو او هم د ځینو ستونزو په باب له مسؤولو چارواکو سره خبرې کوو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهري او زل بیا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جدي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لوري د راکټ بریدونو د مخنیوي په هدف جدي اقدام وکړي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د غوښتنه تیر ماښام په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي سره د لیدو پر مهال وکړه. د غوښتنه داسې مهال مطرح شوی چې د پاکستان پوځیان له څو کلونو را په دې خوا د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټ بریدونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د دغه ادارې او طالبانو ترمنځ د تماسونو په اړه خبره شوې ده. د دغه شورا ویان قادر شانن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې هر ډول خبري د سولې عالی شورا لخوا پر مخ وړل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس تیر ورځ د یو شمیر افغان امنیتي چارواکو په حواله چې نمونه پټ ساتل سوی ویلې د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر تقریبا هر ورځ او د امنیت شورا سلاکار هر دوهمه میاشت له طالبانو سره د افغانستان د اساسي قانون او انتخاباتو په باب خبري کوي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای په لوګر ولایت کې د پولیسو د ځنګړو قطعاتو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو د 50 کسیزې ډلې مشر او د حقانی شبکې یو لوړ پوړی غړی مولوی عبدالرحمن چې په ملاقات مشهور و وژل شوی دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د بریکس په نوم سرمشیزه کې د ګډون هدف چین ته ولاړ. له شغلی رحمان سره په دې سفر کې د هغه و د کابینې غړي ملګری دي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د سپتمبر له 3 تر 5 نیټې پورې په شیامین ښار کې د بریکس غونډې کوربه دی. د امریکا متحده ایالاتو د سنا مجلس قضایی کمیټې اعلان کړی چې د ولسمشر ډونالد ترامپ مشر زوی موافقه کړې چې په خصوصي ډول د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په برخه کې د تورونو په اړه معلومات ورکړي. او د ټولې نړۍ څخه شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان نن په سعودي عربستان کې د حج مراسمو لپاره راټول شوي دي. تمه ده شاوخوا 9000 ایرانیان هم سږکال د حج په مراسمو کې ګډون ولري.
او د حج په مراسمو کې سکل د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د چارواکو په وینا شاوخوا 10,000 افغانانو ګډون کړی دی. او مخې له دې چې دو ځانګړو پروګرامونو ته ورسېږي، اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مرزیه احمدزی به سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د شپږیزې لیګ پنځم پړاو په روانو شلوریزو سیالیو کې به 10 بهرني روزونکو لوبغاړي ګډون وکړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل د کرکټ په دې سیالۍ کې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه په کابل کې پیلېږي، د پاکستان، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز، زیمبابوي او د بنگلاديش د کرکټ پیژندل شوي لوبغاړي په کې لوبيږي. ښاغلی هوتک وایي چې اوس مال د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ ته د چمتووالي هدف په کابل، ننګرهار او خوست لوبغالو کې شپږ ګډون کوونکي لوبډلې خپل تمرینات کوي. په پام کې ده چې د شپږیزې لیګ د سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر تر 22 نیټې دوام وکړي. سپین غرز، مریان، کابل، بازان او مزینک اتلان هغه لوبډلې دي چې په تیرو کلونو کې د دې سیالۍ اتلولي ګټلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام په سیالۍ کې نن شپه د عمان د فوټبال ملي لوبډلې سره دوستانه سیالۍ لري. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د عمان په مسقط ښار کې د کابل پر وخت د شپې 8 او 10 دقیقې پیلېږي. دغه راز د فوټبال ملي لوبډله د سومبلی په 14 د اردن د فوټبال ملي لوبډلې سره لوبېږي.
او په کابل کې د ساحلي فوټبال لیگ سیالۍ اتلولي د داوودزی لوبډلې ترلاسه کړه. د ساحلي فوټبال کمیټې مشر روح الله رزګار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ پایلوبې ته د داوودزی او مراد خاني لوبډلو لار پیدا کړې وه چې نن سهار د داوودزی لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رزګار وایي دغه سیالۍ هدف د ځوانانو ترمنځ د ساحلي فوټبال سیالۍ ترویج دی. د ساحلي فوټبال لیگ سیالۍ له تېرو شلو ورځو راهیسې په کابل کې د 150 لوبغاړو ترمنځ پیل شوی وي. په دغه سیالۍ کې د کابل 12 لوبډلو ګډون کړی وو چې په دوه ګروپونو ویشل شوی وي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کرامت انساني په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسۍ د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب شرغلس. سیرات صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د کرامت انساني په اړه معلومات ورکړي چې کرامت انساني څه ته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سر کې تاسو ته، تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان زوریدلی ولست خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د هر څه د مخه ستاسو سوال ته چې زه جواب ورکم، د لوی اختر را رسیدل خپل ټول همتنانو ته، ټول ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم. هغه کسان چې شهیدان سوي دي، هغوی روح دې ښاد وي. هغه ټپیانو ته چې هغه په شفاخانه کې د درمل لاندې دي، الله دې هغوی ته زر شفا ور نصیب کړي. او هغه مریضان چې په کورونو کې مریضان دي، خدای دې هغوی ته له غیبه شفا ورکړي. ښه اختر غواړم. اختر مبارک سه. قربانی ما هم مبارک سه. طاعت عبادت هم د الله په وړاندې قبول او منظور سه. ستاسې د سوال په جواب کې به د کرامت انساني یا د انسانانو کرامت په اکله به شروع به د قرآن عظیم شان د الهي کتاب نه شروع کړو چې الله عزوجلال خپل کتاب کې فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، او په بل آیت کې فرمایي چې احسن التقویم. او ګڼ شمېر آیتونه په دې رابطه باندې، چون وخت زموږ د برنامې کم دی، صرف هغه اساسي ټکی د انسانانو له خاطر الله عزوجلال په دې کې چې ما انسانان اشرف مخلوقات او د کرامت سره ما پیدا کړي دي. انسانانو ته که ګورو دم د الله مخلوق دی، که نور مخلوقاتو ته ګورو دم د الله مخلوقات دی. ولې چې موږ او تاسې نور مخلوقاتو ته ګورو، اول دینه باید موږ په تاسې احساس کو چې نور مخلوقات په خوله باندې خپل ډوډۍ خوري، خو انسان ته الله عزوجلال لاس ور کړی، په خپل لاس یې راخلي، په ښه ګولۍ جوړوي، په خپل خوله مړۍ نه نباسي. او انسانان چې وګوري، ښه جسامت، ښه حسن، ښه صورت الله ور کړی دی د حیث د خلقت نه. راسو دې ته چې انسانان په خپل مابین کې په رنګونو، په قدونو، په جسامت باندې توپیر لري، ولی دغه رنگ، دغه قامت، دغه حسن الله عزوجلال وایي چې ما ته هغه هر هغه څوک نږدې دی چې هغه تقوا ولري. د انسان کرامت په تقوا کې دی. او نړیوال نصوص هم په دې رابطه که هغه جهانی اعلامي حقوق بشر ده، که اسلامي حقوق بشر په اوله ماده کې د انسان د کرامت له خاطره دوی هم ارزښت قائل سوي دي. دا ځکه ما دا موضوع ته اشاره وکړه چې اوس ټول هغه ملتونه، هغه مذاهب، هغه مفکورې، هغه مختلف مکاتب چې د فکری او د عقیدوي په اساس باندې جوړ سوي دي، یوګوی د انسان کرامت ته ژوند سوله. او دلته ثبوت د دغه آیت ثابت سو چې ټول ملتونه په دې باندې گواه و شاهد سول چې انسان د کرامت خاوند دی. هغه مفکوره رد سوه چې انسان ته به مختلف نمونه ورکوله، د ده په خلقت کې ګونګ ول سره، ولې دا نن روخانه سوله پدې کې ټول ملت مذاهب وګړي کغه په شرق کې دی که غرب کې دی که په جنوب کې دی چې هر چرته په هر زبه په هر رنگ په هر قد و قامت ټول انساني کرامت اجمن او په دې باندې قال چې انسان یو با ارزشه با وقار او با کرامت یو موجود دی په دې ځمکه کې. نو دا اصل اساس مبدا د انساني کرامت د قران عظیم شان د حدیثو او زموږ اساس فعلی وضعی قوانینو په رڼا کې ورته هم چې هغه مختلف مفکورې ولې مختلف نظریات د انسان باره کې ول ټولو یو لاس یو زبه یو فکر سول چې انسان د کرامت خواندان دي.
ډیره مننه سیرا صاحب تاسو په خپل خبرو کې د کرامت انساني د مبدا ته اشاره وکړه. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د انساني کرامت مبدا یا هغه ته احترام لکم ځای څخه اخیستل سوی مبدا لکم ځای څخه اخیستل سوی ده.
د انسان کرامت چې کله نطفه د مور په رحم کې هغه سرش نیسي ځایېږي دغه اطوارو په عقله باندې قرآن نشان خپل مفصل بیانات ورکړي دي چې مراحل لري چې کله دغه تخمه په رحم کې د یو ټوټې په شکل باندې کله موجود ته راغلله د انسان کرامت د هغه وخت نه شروع دی د رحم نه شروع دی تر زیږیدو پورې تر مرګه پورې چې کله مري د په کرامت باندې خښوي د دوه سوځول په ژوند کې سوځول پس د مرګ نه د خلاف د کرامت انسانی دی. انسان ته نقص رسول که هغه د بل چا عمدي وي او یا په خپل لاس باندې دی غواړي ځان ته خالکوبي وکي نقش نگار وکي دغه خپله یو نقص د کرامت انسانی دی چې انسان په خپله په خپل رضا باندې خپل ځان ته خالکوبي کوي د الله هغه خپل صورت تغییری. نو بناهن مبدا اصل اساس در رحم نشروع تر کورنه پوری پو کورنه که کرامت ده انسانی ده یو اساسی شرط زکه کورنه یو مهم ستون او یا ستن ده جامعه ده چیرته ده کرامت پو کورنه که حفظو ده کرامت ده انسانی پو کلی کور که حفظ کیگی پو ولسواله که رامنسته کیگی پو ولایتونو که پو ملکونو که بالاخره طول انسانان لکه چه الله زلجلاله کون عبا کون اخوانا لکه ورور غونده سی ده ورورگلی او ده یووالی ده ده انسانی کرامت سی یو بلت منگو تاسی احترام ولرون امسای ده امسای سر احترام ولری پا دی اغی که زای که زای لری چه زه هغه قول را نقل کړم چې د امام ابانیفه په عقل باندې نوشته سوی دي چې دغه گاونډی د ته ضرر رسوه ځکه دغه د بل دین والا تابع و د به د ده گاونډي دغه اذیت و هغه به چې دلته به خاورې وراچولې دا به جارو کاوه او دا به ایسته کوله. کله چې دا سړی څو ورځې دا کار یې ونه کړې پوښتنه وکړه دروازه یې وټکړل چې دا زما همسایه چېرته دی ویل چې هغه خو بندي دی قرضداره دی ورغې دغه قرض یې خلاص کړې دی را خلاص کړې دې قرض نه دغه ته مونږ او تاسې نیک ګاونډیتوب په کور کې په کلي کې په ولایتونو کې حتی ممالکو سره ښې اړیکې د کرامت او د عزت د لارې نه هم هغه په امن کې کېدای سي هم په مونږ امن کې کېدای سي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک درشري
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شلو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. سیرت صاحب د ورستۍ پښتني په توګه دا مهال زموږ او تاسو په ټولنه کې انساني کرامت څومره محفوظ دی؟
ډېر ښه سوال ده. تاسو اشاره وکړله او ښې نقطې ته اشاره وکړله. متاسفانه بدبختانه چې اسلامي نصوصونه نیولې چې موږ مسلمان ځان ته وایو او وزی قوانینو سره نیولې او موږ په کراتو مراتو ستاسې د میډیا له طریق نه او د نورو میډیاو له طریق نه د انساني کرامت په ارزښتونو باندې ډیر څه وویل سو، ولې متاسفانه چې د ډیموکراسي په چوکاټ کې دغه کرامت انساني حتی له کورونو نیول سوې چې موږ او تاسو شاهد دی دیو چې د خلکو پزې پرې کیږي، د خلکو غوږونه پرې کیږي، د خلکو حیثیت ابرو له کوره نیولې تر جامع و تر بازار پورې دا د پښو لاندې کیږي. متاسفانه کرامت د انساني تر دغه پنځلسو کلو په جریان کې لا تر اوسه محفوظ نه دی، بلکې اوج نیولی دی، زیاتوالی پکې راغلی دی. هغه که په هره سطح کې که کورنۍ سطحې ته لاړ سو هم انساني کرامت حفظ نه دی، که په کلي سطحه باندې لاړ سو هم کرامت هلته خوندي نه دی، که په ولایتونو که په سطحه د مملکت باندې وګورو که په ادارو کې وګورو په هر نوه اداره کې چې ته وګورې بیا هم هلته کرامت په یو نوه نه یو نوه د پښو لاندې دی. هغه کرامت انساني کرامت، هغه جنسیتي کرامت، یو ښځې ته په سپک نظر کتل، هغه په سترګو باندې شکار کول ښکارول او یا په لفظ باندې هغه ته داسې لفظ استعمال چې د هغه کرامت د پښو لاندې کیږي هغه ته روحي صدمه رسیږي، هغه روحي صدمه ویني. متاسفانه زموږ په دا پنځلس کالو کې با وجود چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رسمي جریده لري، ورکشاپونه لري، د خلکو د حیثیت و کرامت د اسلامي نصوصونه او د وضعي بشري قوانینو په رڼا کې ورکشاپونه ورکول کیږي، میډیا او د مطبوعاتو له لارې خلکو ته عام پوهاوی کیږي، ولی بیا هم متاسفانه چې زموږ چارواکي په دې کې پاتې راغلي دي او انساني کرامت نه زموږ په کور په کلي په ولس او په دفاترو په هر سطح کې حفظ نه دی. زه امیدوار یم بیا هم په خپل دولت باندې غږ کوم چې راځی انساني کرامت ته ژمن سو چې تر خو اسلامي انساني کرامت محفوظ نه وي، زموږ او ستاسې دغه ستونزې، زموږ او ستاسې دغه مشکلات دا د پای ټکی ته نه رسیږي. هغه فقط په تقابل د کرامت باندې یو بل ته احترام ولرو، یو بل په خپل غېږ کې ونیسو، هله به موږ خپل عزت آبرو کرامت ټول خوندي وي او موږ په آرامه یو.
قدرمنو اوریدونکو، دا وز موږ د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هغه لنډۍ ده چې یار می اختر کې مسافر دی، زه په نکریزو دیوالونه رنګوم. په دغه لنډۍ کې یو ځانګړی احساس موجود دی، هغه چې د ډېر عمره د یو چا انتظار کوي، هغه چې د یو چا په نشتون کې د خپلو لاسونو پر ځای پر دیوالونو نکریزې دي، او هغه چې د اختر له خوښۍ بخون کې دودا سرغړونه کوي، او هر شیبه د یو چا په فراق کې وایي یار می په سرو لاسو مین دی، زه به نکریزې په خپل کور کې شنې کوم. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د لوی اختر ځانګړیو دودونو او د نکریزو لګولو ځانګړي دود ته ځانګړې شوې ده. راځئ فرشتې مرسل ته وګورو.
قدرمنه دوستانو، په ټول اسلامي نړۍ کې لوی اختر په ځانګړیو مراسمو سره نمانځل کیږي.
دن منځنی ځنې دودونه سره شریک او ورته دي، مګر یو شمېر بیا د هرې سیمې د ځانګړي فرهنګ او دود پورې اړه پیدا کوي. په پښتني ټولنه کې هم د لوی اختر دن منځنی یو شمېر دودونه د نورو ټولنو په پرتله توپیر کوي. مېرمنې، پیغلې او کوچنۍ نجونې په خپلو لاسونو نکریزیک دي، بنګړي اخلي او د سینګار نور توکي برابروي. ځوانان او سپینګیري د خپل نوې جامو تر څنګ د قربانۍ غمخوري او خپل اختر راښکلی کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي اجی پاینده حکمت د اختر د تیاریانو په اړه معلومات راکوي. هغه وایي،
یاره مونږ خو اوس بل داسې خاصه خوشحالي نه لرو، او ټول یو کال او بل کال یو اختر او بل اختر ته ختمي. اختر نه مخکې د انډیوالانو سره یو ځای خیاط ته ځو، کالي اخلو. کالي نه وروسته اختر په شپه جمع کیږو، د سبا لپاره مشوره کوو چې مثلا لومړی به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، او بیا مانځه ته به څو بجې وځو. بیا ټول انډیوالان معمولا یو ځای راغونډېږو، یو ځای ته مانځه ته ځو، ځان سره جانماز اخلو. او د مانځه نه وروسته چې کله منځو شي، بیا هر څوک خپل کور ته ځي، قرباني کوو. قرباني چې وکړو نو د قرباني نه وروسته بیا ملګري راغونډېږي، تقریبا د ماسپښین د ډوډۍ نه وروسته بیا د یو کور ته ځو، هلته کینو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو. په همدې ترتیب دا دوه ورځې درې ورځې همداسې تېروو.
د ښاغلي حکمت په خبره چې که څه هم قرباني یو اسلامي وجیبه ده، مګر بیا هم په یو شمېر سیمو کې ځانګړي څاروي د قربانۍ لپاره حلالېږي، او په دغه برخه کې هم د دوی سیمه ځانګړی دود لري.
زمونږ خو چې کوم مشران دي د کور، هغې درې میاشتې یا څلور میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې ځان ته پسه اخلي. هغه پسه ساتي د قربانۍ کې، لکه پلار یا مور یا د کورنۍ بل غټ غړی. او کوم چې دا پاتې غړي دي، هغوی بیا غوایي سخوندر چې مونږ ورته وایو، هغې کې بیا شپږ کسه یا اووه کسه یو ځای کېږي. بیا هغه برخې برخې کېږي، هر چا ته خپله برخه ورکوي، بیا قرباني په همدغې کې کېږي.
بیا وروره خور په کلي راغله، اواز یې وکړ چې د چا کره به ځمه. که د چا ورونه وي نو اتمی به اختر کې د خپلو ورونو له لورې ورته د پلار کره د تګ بلنه ورکول کېږي. بیا هم ښاغلی حکمت،
خو زموږ په سیمه کې رواج دا ده چې مونږ د واده د اختر نه دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې هغه پسې هلک لیږو، یا ورور یا وراره پسې لیږو چې هغه راولي اختر ته. که هغه هلته راځي هغې سره خو ډېره ښه ده، که مونږ تاکید دی چې باید راشي اختر کې. که بیا رانه شي نو بیا دلته د اختر د قربانۍ غوښه د هغې ځان ته برخي، هغه ورته بیا لیږو، نکریزي ورته لیږو، او د چا توان کېږي نغدې پیسې ورته لیږي. بیا هغه زموږ خور یا زموږ خورنړه چې بل کور کې وادی، که اختر په ورځ رانه شي، اختر ته رانه شي، بیا اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې وروسته حتمن راځي.
د میدان وردګو اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست حکمت بشارت په خپله سیمه کې د اختر لپاره د ښځو د تیاریانو خبره کوي. او وایي،
کله چې اختر رانږدې کېږي، هلته نه یوازې چې زموږ مشران او خویندې سیاسرې ډېرې ورته آمادګي لري، خوښي ماشومان هم ډېر ورته خوشحاله وي. معمولا ښځینه او له مخکې لري چې اختر ته یوه شپه، دوه شپې، درې شپې پاتې، دوی د کور په صفایي کې ډېر اساسي رول لوبوي. کور فرش وباسي، تازه کورونه رنګوي. نو لږ نه وروسته کله چې سبا ته اختر، نن شپه حتمن د اختر نه ورځ مخکې ښځینه کڅوړه کې نجونې یا سپینسارې دي یا ځوانې ښځې دي، دوی نکریزي حتمن پکې ضرور ګڼي، او تر څنګ هر څوک تر خپلې وسې د اختر لپاره نوې جامې هم کوي، هم برابروي. نو کله د اختر شپه چې راځي، اول لویان د کشرانو لاسونه پسره کوي، کشرانو نجونو، او په وروستي پړاو کې د شپې یعنی دوی ټول کارونه ختم کړي چې په غنه وروسته کار نه کړي، نو بیا هغه سپینسر یا د پاخه عمر ښځې خپل لاسونه خپله باندې. نو دا د دوی هغه د نکریزو شپه یا د نکریزو خوشحالي وي د اختر لپاره. د سبا لپاره هم دوی تر هغه پورې خپل ځان نه سینګاري تر څو پورې خپل ماشومان په نوې جامو باندې سنبال نه کړي، نوې جامې روانه غونډېږي. مثلا د میلمنو دپاره هغه میوه او خوراکونه چې ورته ځانګړي سوي دوی راوړي دي، هغه ترتیب نه کړي. د کور دغه د پخلي او د ډوډۍ پخولو دغه کارونه تر څو خلاص نه کړي، دوی لکه جامې مامې نه اغوندي.
ښاغلی بشارت بیا د یو ډیر پخواني دود یادونه کوي، او وایي چې د قربانۍ څاروي به پخوا په نکریزو او رنجو سره راښکلي کېدل.
مخکې په ځینو کلیوالي سیمو کې د خلکو د قربانی د اجر او ثواب سره ډیره مینه محبت او د قربانی حیوان ته په درنه او په خسر کتلو په خاطر باندې به سرګي ورته ورولي سونډیان به ورته جوړول او هغه به اته ګل به په غاړه کې ورچاول قربانی نه مخکې دغه دود مخکې موجود و ډیر او بلکې عام و خو اوس فکر کوم دغه ول سیزه دول سیزه جګړو زمونږ هر څه لمنګ نه اخیستی تقریبا دغه ذوق علاقه کم سوی دا ډیر کم وی ډیر کم جای کې بینم
نکریزی په اصل کې شنه پانی وی او دغه بوټی د هیواد په ګرمه هیوادونو کې پیدا کیږي خو کله چې مایده شي او په بولم دی شي نو بیا رنگ سور ووري نو ځکه خو په لنډیو کې وای چې تن می د شنه نکریزی پانه بهر تازه دنن رنگ پوینو یم علی ما یو لغو میرمنو څخه دا چې نکریزو سره علاقه لري دا چې د نکریزو په استعمال کې څه بدلون راغلی هغه وایي
فعلاً یو فیشن ګرځېدلی دی نکریز هم مخکې کېدای شي چې عادي حالت کې نکریز به وي چې لاس به یې ټول لاخیړ غوندې کوو خو اوس یو خاصه ښکلا موندلې ده په حساب هغه کې نقشونه دي او کله د لاس په شا باندې مخکې د لاس مخ باندې و تر ډېره حده اوس د لاس شا راوتې ده د پښو شا راوتې ده خو زما په اند نکریز ډېرې چیزې بي یو په اخترو کې او بل هم په واده کې چې باید نجلۍ لاس سور واوسېږي حتی ځینې دودونه دي ځینې فولکلوریک مسلې دي یا مثلا ځینې رواجونه دي چې کله ناوې سپینو لاسو ډېری نجونې نه خوښوي نکریز سپینو لاسو د خپل خاوند کور ته لاړه شي خواښې درور یا د کور داسې مشران نورې چې کومه پیښه په هغه کور کې وشي دې سره تړاو ورته ورکوي چې ناوې زموږ کور ته په سپینو لاسو راغلې وه دا دومره یو قوي دود ګرځېدلی دی د ناوې لپاره او خپله شخصي علاقه چې وښیم په اخترو کې په واده کې ډېر خوند راکوي خو د نقش په بڼه اخر شوی لاس نه
د لغمان له اوسیدونکو اسماعیل خیل سره مو مرکه کړې هغه په فایل کې د نکریزو د کیفیت پاکله وایي
کومې نکریزې چې په خواوي هغه اوس نشته ده چون د پاڼې نکریزې مورته وایي کن هغه اوس نشته ده نو بازار کې زما د عمل ور دغه ډېر ښایسته نقشونه چې هغې باندې د اچوم
کوم نقش به درته چې قلب
نه قلب څه کوم قلب نه چوم نورم داسې چاپې ګلان دغسې رسمونه قلب مې نه خوښېږي هغسې مثلا چې قلب واچوم لاس کې یو بعضې نجونو غوندې آی لاف یو ولیکم یو شی ولیکم دا هیڅ دا کارونه مې نه
خوښېږي
خو قلب دې وویل
یوازې به دې لاسونه سرکې کړي پښې سرکې
پښې مې چې زما په یادېږي چې د که وړکۍ وم وړکېتوب کې مې مور راته سرې کړي اوسي هغه نه شم ویلی او چې زما یادېږي هېڅ وخت په خوبه نه نکریزې نه ږدم
ځینې کسان د یو عرف سر لیکي دلته داسې کار دې په مخ کړی
نه نه مې
تکړه
لیدلې مې دي چون بعضې چا د خاوند په نوم کې راځي یا ایس یا ای یا کې هر شی چې اوسي همغه یو حروفې لیکي او بعضې خپل نوم لپاره لیکي خو ما هېڅ وخت یې دا کار نه ده کړی
خپل نوم دې نه دی لیکلی
نه 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 مې خوښېږي چې خپل نوم مې ده خو خپله خو نوم مې ده نو په لاس باندې ولیکم چې ټول خلک یې وکړي
داسې هم نه ده چې نکریزې دې یوازې په اخترونو او ښادیو کې استعمال شي بلکې نکریزې یو شمېر فایدې هم لري او په ځانګړو مواردو کې د استعمال وړ دي د لوګر ولایت اوسیدونکي ډیوه او خغلی حشمتې په اړه وایي
سړیان ګیری رنګوي په باندې په نکریزو باندې سرونه رنګوي نو یاګان موټروانان دې خپې رنګوي ما یو ځل مې خپل مور له پښتنو کې مدلا زړې ولې مورې په خپل پخې رنګوي وای دا پخې ګرمي لري وای پخې ګرمي لري نکریز په وحي چې دا د پخو ګرمي لري کېږي دا وای موټروانان دې سر تر بیګه موټرواني کوي دا سخته دا ورته وای پخې ګرمه راځي د خاطر نکریز کې چې دا ګرمي دا وجود کم شي
ځنې نارینه دي چې هغه بیا د مرض دپاره استعمالوي هغه لکه پښې سرې کوي د پښو تلې دا وایي چې د پښو تف وباسي ګرمي چې کار بزګري کا او نور سخت کارونه کوي هغه د هغو مرض دپاره کوي او د شوق دپاره هغه بیا فقط په اختر کې لګوي په وادونو کې لګوي ځینې وخت په وادو کې بیا دا د پښې ګوته هم پې ورسره کوي چې کله د ناوې کور ته ځم داخلیږي او هغه د یو شګون او د یو رواج په توګه هغه پښې ورسره کوي او په خپل په کور کې د زوم په کورانه کې هغه ځوانان چې د شاه سره ځي د زوم سره ځي د خسر په کورانه کې د غولاسونه د یو ریواش په توګه ورسره کوي د پخې باټه ګوت
حاجی پاینده حکمت بیا وایي چې لام په افغاني ټولنه کې داسې میرمنې او پیغلې شته چې په اخترونو کې لاسونه نسر کوي دا چې ولی هغه وایي
خو خو یاره خلک ذهني تور ډیر آماده او ورچا کې به
یو انرژي د خوشحالي و اوس تبي د چپ یو کور کې به اختري بل کور کې به په مغه ورځ غمي د چا به زوی شهید شوی د چا به وراره شهید شوی څوک به زخمی لري خو هغه او بل داده چې د خلکو مینیم سړی شوی دی او درې مداده چې ژوند ډیر مصروفه شوی دی نو هغه د پخانو یو اخترونو مزه اوس په دې اخترونو کې نشته.
مینوالو جنگ دی ورکشی پر اختیار هم جنگ بدرنگ ده زکه خو خویند وای چی اختر ده خویند لبور شی خو ز به ورور ناسته ی مورور غواړم د خوخی د راتک په هیلان نه نه خبرونه پاترسو زما خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پړنه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او کچې غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو یا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو. ستاسو بریا زموږ هیله ده.